د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخ مو کوربایم. له 12 څخه تر 2 بجې په دې خبرونه کې به تاسو ته په لومړي نیمایي ګنټه کې بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو، او په باقي پاتې نیمایي ګنټه کې به تاسو دوه اونیزې خبرونه اوریدل شئ. یوه پرګنۍ اونیزې خبرونه ده او بله ټولنه او سخدریزي. نو هیله ده چې راسره پات شئ او دا خبرونه راسره واورئ. لومړی به ګولایا ساسه دې خبرونه وایي.
ستړي مشه لومړی ده خبرونو سر ټکی. په شمالي وزیرستان کې په یو نخته کې وو فوجیان او نه وسلوال وژل شوی. ناتو وای په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو امنیت لپاره پوره همکاري کوي، او د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو په ایران کې په فوجي پریډ برید غندلې دي. دا خبرونو تفصیل دا شمالي وزیرستان انتظامی او فوزی چارواکو تایید کړی چې د 28 سپتمبر په غرمه په د تخیلو کې د فوز او وسلوال ترمنځ په نخته کې وسرتيري او نه وسلوال پجل شوې دي. د فوز مطبوعاتي څانګې اس پی آر په یو بیان کې ویلي چې دا نخته د تخیلو په سرای نری سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي لومړی وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید وکړ چې پکې وو فوزیان وژل شول. د دوی په وینا لا غیر وروسته فوز هلته عملیات کړي چې پکې نه وسلوال وژل شوې دي او سیمه اوس له وسلوالو پاکه کړل شوې ده. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستو کې داسې پیښې او هدفې وچنې زیاتې شوې دي چې د امنیتي اسکرو ترڅنګ پکې ځایي مشران، ځوانان او ځینې حکومتي چارواکي وژل شوې دي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو سازمان هلته د بدامنۍ او هدفي وژنو د مخنیوي لپاره یو شمېر احتجاجونه هم کړي دي. د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو د ځوانانو سازمان د اکتوبر پر 6 د هغه سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو عملي کولو لړ کې په پیښور کې د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د سازمان مشر شوکت عزیز پرون مازیګر مشال اړتیا ویل چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا د ورګډولو اعلان باوجود قبایل اوس هم په زوړ نظام کې ژوند تېروي. د زیاته کړه
پدې کې موږ سره د ټولو قبایلو نه خلک راځي. دا نامې صرف بدلې شوې دي، نور چې کوم قانون دی یا چې کوم ظلم دی یا کوم ذاتې دی هغه هم هغه شان ته روان دی. لس ورځې مخکې اویا کسان په کورمه کې په کوم قانون لاندې اریست شوې دي چې اف سی آر ختم دی.
خود واکمن تحریک انصاف ګوند وفاقي وزیر نور الحق قادری پر مشال لوتویل چې قبایلي علاقې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول لپاره ټاسک فورس یعنی کاري ډلې کار جاری ساتلې، او دا به په دې لړ کې د ستونزو هوارولو لپاره قبایلي مشرانو سره هم ګوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د امن مذاکراتو بحالولو لپاره د بلنې په ځواب کې د هند منفي او متکبره رویه د خفګان وړ ده. وزیر اعظم د سپتمبر په 28 په ټویټر باندې لیکلي چې دوی هند ته د امن خبرو اترو شروع کولو بلنه ورکړې وه، خو د هند منفي ځواب مایوسه کړی دی. عمران خان په ټویټر باندې د چا نوم نه دی اخیستلی، خو لیکلي دي چې په ټول ژوند کې په لوی لوی سوکو واړه خلک کتلي چې د لرې لید څخه محروم دي. دا لا غیر سوده چې د هند بهرنیو چارو وزارت د پاکستان او هند بهرنیو چارو د وزیرانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په سنډو کې د ملاقات وړاندیز رد کړ. د وزارت ویلي دي چې دغه خبرې لدی وجه ځنډولي چې په کشمیر کې د پاکستان ملاتړ لرونکو وسلوالو پر هندي فوجانو بریدونه کړی دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړی دي. د ناتو یو لوړ رتبه فوجي چارواکي ډاډ ورکړی چې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د امنیت لپاره به د افغانستان له امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړه همکاري وکړي. جنرال اندریو پوپاس پرون د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو په ګډ کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې خپل ټول امکانات به په واک کې ورکړي. د ولسمشر له دفتر خبرې شوی خبر پاڼې په حواله په پرونی کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د انتخاباتو خپلواک کمیشن ته ډاډ ورکړی چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو د مالی اړتیاو په پوره کولو کې به همکاري ورسره وکړي. ولسمشر بیا هم ټینګار کړی چې د امنیتي او دفاعي ادارو غړي په ټاکنو کې د هیڅ ډول مداخلې حق نه لري. د افغانستان پارلماني ټاکنې په اکتوبر کې کیږي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په سویل لویدیز کې په فوزي پریډ برید اغندلې چې د سرکاري رسنیو تر مخه لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شوي او 6 ژوبل شوي وو. د ایران ستر مذهبي مشر د برید تور د امریکا په ګوډاګیانو لګولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورید د سپتمبر په 28 ناوخته ویل امریکا د هر ډول ترهګرۍ پیښو غندنه کوي چې پکې بې ګناه خلک وژل کیږي، او په دې سخت وخت کې ایراني ولس سره د سخدریز اسلامي ترهګرو پر ضد ولاړ دي. ایران خبري ایجنسی د سرچینو په حواله وایي چې په اهوس کې پروند وسلوالو چې فوزي جامعې اغوستي وي پر هغه ځای چې ایرانی چارواکي د پریډ د لیدو ته ولاړ ول ډزې وکړي. دا فوزي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت ترسره کیده. د تنزانیا د ترانسپورت وزیر پرون د سپتمبر په 2 ویلي چې په وکټوریا جیل کې د مسافرو کښتۍ د ډوبېدو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 209 ته رسېدلې ده. په سیمه کې د ژغورنې عملیات تر اوسه پورې دوام لري. د تنزانیا د ترانسپورت وزیر ویلي دي چې د ژغورنې په عملیاتو کې ډېر لاشونه او یو تن یې ژوندی موندلې دي. د وکټوریا په نوم دا جیل د تنزانیا، کینیا او یوګانډا ترمنځ دی. د تیر زیارت په ورځ په وکټوریا جیل کې یو کښتۍ چې د 101 کسانو لپاره یې ځای درلود له ډېرو خلکو ډکه شوې وه او ساحل ته نږدې ډوبه شوه. د برتانیې وزیر اعظم تریسا می وایي له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په اړه خبرو اترو کې به خپل اعصاب په قابو کې وساتي. په سنډي اکسپرس ورځپاڼه کې نن د سپتمبر په 23 په خبرې شوې مرکه کې تریسا می ویل دا د برتانیې لپاره سم وخت دی چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره خبرې وکړي او خپل اعصاب په قابو کې وساتو. تریسا می دا څرګندونې لا غیرستو کړي چې د سپتمبر په 23 د برتانیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ د بریگزټ په اړه خبرې ترې د ځنډ ښکار شوې. د برتانیې د 2016 کال د جون په میاشت کې له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره ریفرنډم په حق رای ورکړه او د 2019 کال د مارچ میاشت د وتلو لپاره ټاکل شوې ده. اخری خبر د کرکټ درکو. نن د ایشیا کرکټ ټورنمنت کې پاکستان له هند سره او افغانستان له بنگلاديش سره لوبه کوي. د سوپر فور مرحله کې پاکستان او هند په دوبی کې لوبه کوي. د دې مخکې هند پاکستان ته په لومړي پړاو کې ماته ورکړې و. نن دویمه لوبه د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ په ابو ظہبی کې کیږي. دا دواړه لوبې د پیښور له وخت سره سم مازیګر 4:30 بجې شروع کیږي. د ایشیا کپ فائنل لوبه یعنی پای لوبه به د سپتمبر په 28 یعنی د جمعې په ورځ په دوبی کې کیږي. دا د مشال اړې خبرونه اوس د موسم حالو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په بنو او ژوب کې به اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې به اوریاځي خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4.5 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 30، په ژوب کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ له همکاران ګلایز او احمد الله څخه مو خبرونه او وروسته د موسم حال واورید. په دې غړي کې د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو او وسلوالو یو بل ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې ناامنۍ او مخنیوي څنګه کېدای شي؟
دا تراغه پر ممکن نه سو پر چې افغانستان کې قراری نه راغلی، البته من نه راغلی، بلته مکمل من نشي راغلی.
خبر پښتونخوا کې شامل شو قبایلي سیمو ځوانان وایي حکومت تر اوسه هم اف سی آر قانون په عملی ډول نه دی ختم کړی، نو ځکه مظاهره پیلې.
په مومندو کې گرفتاریان اجتماعي شوې دي، هغه په کم قانون کې نیولې دي. باید ووایم چې گرفتاریان شوې دي، دوی صرف نامې بدلې کړې دي ډاکومنټیشن باندې، نور په ګراوند باندې هیڅ نشته. عمر فاطمه د عمر غاړه زور نظام دی.
په پرګنې ونیز خبرونه کې د تعلیم په لړ کې د اقلیتونو ماشومان ته په ورپی خو چیلنجونو بحث شوه. دا
هغه تعلیم دی او هغه بس پریویلیج هغه لپټاپ دی یا خپل پریویلیج دی، نو هغه ته پکار دی چې هغه زمونږ کمیونټی ته هم ورکی.
د دې ترڅنګ ټولنه او سخت درزي خبرونه هم لرو را سره اوس. اوریدونکو لومبی رپورټ ته بور شو. په شمالي وزیرستان کې پرون د پاکستانی فوجیانو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. د چارواکو ځایي خلکو په نه و فوجیان او نه وسلوال وژل شوی دي. دا نښتې تر هغه وروسته پیل شوې چې وسلوالو د فوجیانو پر یو چک پوسټ برید وکړ. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او بریدونه یو ځل بیا ډېر شوي دي چې اکثره وخت پکې قومي مشران په نښه کېږي. عمر وزیر حال لري.
ځایی انتظامیه او فوزی چارواکی وایي چې 13 ورځ شمالي وزیرستان په داخلو کې د فوز او وسلوالو ترمنځ جګړه کې د کیپټن جنید په ګډون شپږ سرتیري وژل شوی او د فوز لخوا په کاروایی کې 9 وسلوال وژل شوی. چارواکی وایي افغان پولیس ته سرما شمالي وزیرستان د داخل سرانری سیمه کې وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی و چې د یو افسر په ګډون شپږ سرتیري یې وژل. د دوی په وینا پرون غرمې نه تر ماښامه پورې فوز د غلطه عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې یې 9 وسلوال ووژل. چارواکي وایي پرون ماښام پس عملیات سر ته رسېدلی او ټوله ورځ دغه سیمه په ولکا کې اخیستل شوې وه. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې په غبرګون کې څه نه دی ویلي. شمالی وزیرستان کې په دې ورستیو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې چې وخت په وخت د غلطه په امنیتي سرتیرو وسلوال او بامی بریدونو نه پرته د ناسرګندا وسلوالو لخوا هدفي بریدونو پیښې هم کیږي. په دغه بریدونو کې یو شمیر ځایي مشران، ځوانان او هم دولتي اهلکاران په نښه شوي دي. شمالی وزیرستان کې ځایي خلکو د ځوانانو تنظیم د سیوري لاندې په وار وار د روانې بدامنۍ او هدفي وژنو پر ضد احتجاجونه او پر لټ کړي. چارواکي وایي د غلطه د بدامنۍ پیښو د مخنیوي لپاره پوره هڅه کړي او دې لړکې د انتظامیې او فوز سرتیري د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. شمالی وزیرستان کې فوزی عملیاتو پس د پاکستان حکومتي او فوزی مشرتابه په بیا بیا اداوې کړې چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې او د غلطه یې واک ترلاسه کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو رو همدې سره تړلې یو بل رپورټ درته درورو. لکه څنګه چې تاسو اوریدل، په شمالي وزیرستان کې هدفي وژنې او بریدونه یو ځل بیا زیات شوي دي. دا به داسې حال کې ده چې د پاکستان په څو ځله ویلي وو چې دوی 90% خاوره له وسلوالو پاکه کړې ده. نو چې داسې وه، د روسیو بې امنۍ وجه څه ده؟ آیا وسلوال بیا په خپلو پښو ودرېږي؟ په دې اړه د منور شاه رپورټ اورو.
په شمالي وزیرستان کې د سو کلونو عملیاتو وروسته تر سهاده امن راغلی و، خو په دې وروستیو کې د هدفي وژنو او په امنیتي ځواکونو د بریدونو لړۍ یو وار بیا زیاته شوې. د دې تر شا څه عوامل دي؟ د چارو پوه رحیم الله یوسفزی په دې حق لوای.
یو خو دا خبره ښکاري چې دا چې کوم ورپکې دي یا طالبان دي یا هڅوک چې دي، هغه خو دا ده چې مکمل نه هغوی گرفتار شوي او نه وجل شوي. هغوی خو هغې وخت سره تیښته کړې وه، ځان یې پټ کړی وو یا پاکستان کې یا په افغانستان کې. او دا کوم چې خلک بې کوره شوي وو، د هغوی کې هم داسې ډېر خلک وو چې هغوی ځان پټ ساتلی وو. چې کله دا بې کوره خلک واپس شو، نو دا دوی ته کې هم راغلي دي، افغانستان نه به ډېر خلک راغلي دي. ممکن دی چې دې خلکو کې هم دغه کسان موجود دي.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې د افغانستان امنیت د پاکستان او په ځانګړي توګه افغان پولي تسیر ما اسیمو د امنیت لپاره ډیر مهم دی. دا راز د دفاعي چارو پوه پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وای، پاکستان ته پکار ده چې د افغانستان په امنیت کې کردار ولوبوي او په قبایلی سیمو کې زر تر زره اصلاحات وکړي، نو د دې ډول پیښو مخنیوي به هم اسان شي.
دا تراغه پر ممکن نه سو پر افغانستان کې قراری نه راغله، البته من نه راغله، بلکې مکمل من نشی راتله. او اوس چې کوم دی قبایلی سیمه التا یو خلادا نو التا چې کوم غ پولیټیکل انتظامیه دا غی تا ډیپټی کمشنر دغه وته او تور کړی دا ضلع ته جوړ کړی دی. او کم رفتار سره چې پکارو چې التا انتظامیه د پارا یو ڈھانچا لګیدلې وی، التا پولیس تلے وے، تانے جوڑے شو وے، چاہی امنیت التا ٹیم کی او فرنٹیئر کور سره چې کم دی هغه را به پیو کی او فوج چې کم دی د خبرونو بار تر روزی دا فوج کار نه دی.
بل خو پروند پاکستان سرکاري ریډیو په باجوړ کې د امنیتی چارواکو په حواله خبر ورکړ چې د خفیا معلوماتو په اساس یې د ماموندو تحصیل ګټ اگرا سیمه کې د عملیاتو پر مهال دوه وسلوال وجلی چې یو یې خودکش او بل د تحریک طالبان پاکستان د باجوړ کمانډر اسماعیل عرف عمر وو. وسلوالو لا هم په دې اړه سندې ویلي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولی
په لسنی مو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولسنی مو بجو،
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجره
په دوو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو،
د مشال مرکا
په درینی مو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلورنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې د تیر حکومت په وخت پریکړه وشوه چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل شي. د کاغذ په مخ همداسې وشول او اول شول چې دغلته با اف سی آر قانون ختم شي ټاکنې به وشي او د پولیټیکل ایجنټ واکونه به کم کړل شي، خو تر څو میاشتو تیرېدو وروسته لا هم دغه کارونه نه دي شوي. دلته خلک وایي چې لا هم پولیټیکل ایجنټ چې اوس ډیپټي کمشنر دی ډیر اختیار لري او اوس هم د اف سی آر قانون د لاندې خلک زورول کېږي. له دې کبله ځوانانو پریکړه کړې چې دوی به مظاهرې پیلوي. غلام غوز پی رپورټ جوړ کړی.
د ټرایبل یوت موومنټ په نوم د قبایلي سیمو د ځوانانو د ټولنې مشر شوکت عزیز وایي په را روانه میاشت کې به دوی د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په سر په پیښور کې یو احتجاجي لاریون ترسره کوي.
پښتګم تاریخ باندې د گورنر اوس مخې ته به درنه ورکو. په دې کې موږ سره د ټولو قبایلو نه خلک راځي. دا نامې صرف بدلې شوې دي، نور چې کوم قانون دی یا چې کوم ظلم دی یا کوم ذاتې دی هغه موږ شانتې روان دی. لس ورځې مخکې اویا کسان په کورمه کې په کوم قانون لاندې اریسټ شوي دي چې اف سی آر ختم دی. دغه شانتې په مومندو کې گرفتاریان اجتماعي شوي دي هغه په کوم قانون کې نیولې دي. باجوړ کې گرفتاریان شوي دي، عدالتي نظام باندې اوسه پورې کار نه دی روان. دوی صرف نامې بدلې کړي دي ډاکومنټیشن باندې، نور په ګراوند باندې هیڅ نشته. موږ فاتح ده، موږ زړه زور نظام دی.
خو بلې خوا ته په مرکز کې د حکمران ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی یو غړی اقبال پریدی وایي د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره حکومت یو کاري ډله جوړه کړې ده او په مرحله واره توګه به د قبایلي سیمو عدالتي او انتظامي نظام د هیواد د نورو برخو په رنګ برابروي.
د سی آر کوم وجود و هغه ختم شوی دی. مخکې چې کوم په قبایلي علاقو کې د پی اے یا د پی اے پوسټونو و هغه د ڈی سی او د ای سی په هغه باندې بدل شوی دی. هغې لپاره ټاسک فورس جوړ شوی دی. یو کال پس په صوبایي الیکشن کې دي درویش سیټونه ونه ورکړي دي او په هغې کې به د دوه درې میاشتې پس به بلدیاتي انتخابات کېږي. په هغې کې ټاسک فورس جوړ دی چې هغې قبایلو له ریلیف ورکړي چې په کومو شیونو باندې هغه فوري تیار نه وي.
د قبایلي سیمو ځوانان او مدني فعالان غوښتنه کوي چې تر ټولو اول قبایلي سیمو ته د نور هیواد عدالتي نظام وغځول شي او زر تر زره دي هغه سیمو کې بلدیاتي انتخابات او د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات ترسره کړي شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه شته تاسو اوریدئ شئ. په همدې اړوند تاسو ته یو مرکه درورو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا صوبه کې د قبایلي سیمو د شاملولو عملی کار تیزول لپاره یو کاري ډله یا ټاسک فورس جوړ کړی چې غړي وي دوی د خلکو له شکایتونو خبر دي، نو ځکه کوشش کوي چې دا د فاټا اصلاحات په نامه اصلاحات زر عمل شي. له خبر څخه د قومي اسمبلی غړی او مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری په دغه کاري ډله کې شامل دي. نوموړي سره زموږ همکار فرهاد شینواری مرکه کړې او په سر کې تی پوښتلي چې د فاټا اصلاحاتو عملي کېدل ولې ځنډېدلې دي.
په هر ورځ باندې داسې ستونزې، داسې تکلیفونه، ټیکنیکل خبرې هغه داسې راځي چې هغه حل کول غواړي. دا هغه حل کول او هغه له یو خلار جوړول دا د ټاسک فورس په اهدافو کې ده. په دې کې دا هم دا چې دا ټاسک فورس وغواړي نو د مشرانو سره، د هغه خلکو سره چې هغو په مرج او په ریفاند باندې څه تحفظات دي هغوی هم انګیج وساتي ډایلاګ سره، په خبرو اترو سره.
دغه د سلو ارب روپو سالانه خبره شوې او بیا د زرو ارب روپو لسو کالو کې د قبایلي سیلو ته ورکولو خبره شوې. په دې کې څومره حد پورې رښتیا دي یا دغه کار به عملي شي؟
این اف سی وارد دی. این اف سی وارد کې سلور واڼه صوبې او مرکز فیڈریشن دا ټول شراکت دار دي. نو د مرکز خو په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه اراده پکې واضح راغبی کوي. دوه صوبې چې هغه پنجاب دی او خیبر پختونخوا د دام د پی ټی آی حکومتونه دي، په دې کې به دا به مکمل سپورټ او حمایت کوي.
اوس په قبایلي ضلعو کې عملاً د بندوبستي علاقو هغه قوانین دي او کنه وسم په اختیار کې او په اجتماعي ذمواریو کې خلک نیول کېږي؟ داسې څه یو څو کیسونه مخې ته راغلل.
اوس خو چې کوم ریګولیشن دی آی جی آر، آی جی آر خو راغلی دی د پاره دی چې کله دا گیپ راشي او دا خلا راشي د قانون چې اف سی آر لاړ او د سټیټ ایریا چې کوم کنستټیوشن نه هغه نافذ شوی نه دی، نو دغه گیپ ختمولو لپاره د خلا پر کولو لپاره آی جی آر یو ریګولیشن دغه شوی دی نافذ العمل دی، چې هغه تقریبا د ایف سی آر سره ډیر زیات حد پورې هغه سره ملاویږي او هغه سره سمون خوري.
خاصدار څه مستقبل دی
د عمران خان؟ هغه ورځ باندې واضح اعلان دی چې کله اولنۍ میټینګ د فاٹا ټاسک فورس شوی و، نو هغه کې عمران خان سره ما دا خبر و چې ته کړې وا، نو خاصدار لیوی او هر هغه څوک چې هغه دا ګڼي چې د مرض یا د ریفارم د وجې نه به د ما نوکري ختم شي او لاړه شي، هغه دا ووي چې نه، هېچ چا نوکري به ختمیږي نه، نوکریانې به نورې زیاتیږي او څومره نوکریانې چې راځي په هغې کې به دے ٹرائبل ڈسٹرکٹس خلق کی دیا گا
فاٹا سیکٹریٹ بس حالت پریزی بے کدا ختم ہی
فاٹا سیکٹریٹ بس سٹیپ بائی سٹیپ پاور ایجوکیشن یا ہیلتھ یا پبلک ہیلتھ یا اریگیشن یا سی ڈبلیو دا ٹول ڈائریکٹریٹ سی دی دا با ون بائی ون زی صوبائی سیکٹریٹ تا اخر کے با فاٹا چکم اے سی ایس تے ایڈیشنل چیف سیکٹری دے، چونکہ آگا دا فنڈز چیف اکاؤنٹ افیسر دے، نو چې سو پورې آن گوئنگ سکیمون نی ختم شوی آگے پورے با ای سی ایس وی چې سو پورے آن گوئنگ دوست چې کوم سکیمون روان دی میکسیمم دو کال کې، نو آگا با هم بیا باٹا سیکٹر وقت بالکل ختم شوی.
ٹولنا او سختری جی
کلا زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسی او نور خلق خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي،
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو تا د هغه رد عمل کوي.
ټولنیز خبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com باندې هم زموږ خبرونه شته اوریدلای شي. وسم تاسو یو بل ریپورت وړاندې کوم. پاکستانی چارواکو د هند پر دې اعلان خفغان خودلې چې وایي د دوړو هیوادونو بهرنیو چار وزیران به په نیویارک کې هغه ملاقات نه کوي چې دوړو خواوی په سلا شوی وي. تمه وایي چې د پاکستان بهرنیو چار وزیر شاه محمود قریشی به د خپل هندي سیالي سوشما سوراج سره وویني. هند وایي د ملاقات ځکه نه کوي چې په کشمیر کې وسلوالو د پاکستان په ملاتړ په هندي ځواکونو بریدونه کړي دي. پاکستان د دې حملو په اړه څه نه دی ویلي، خو وزیر اعظم عمران خان وایي هند خبرو نه کولو لپاره بانه لټوله. نور تفصیلی ګلایا حضرت وایي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د امن مذاکراتو بحالولو لپاره د بلنې په جواب کې د هند منفی او متکبر رویه د خفغان وړ ده. وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 22 په ټویټر باندې لیکلي چې دوی هند ته د امن خبرو اترو شروع کولو بلنه ورکړې وه، خو د هند منفی جواب مایوسه کړی دی. عمران خان په ټویټر باندې د چا نوم نه دی اخیستی، خو لیکلي دي چې په ټول ژوند کې یې په لوی لوی څوکو واړه خلک کتلي چې د لرې لید څخه محروم دي. دا له هغې وروسته چې د هند بهرنیو چارو وزارت د پاکستان او هند بهرنیو چارو د وزیرانو د لیدو کتو وړاندیز رد کړ. د یاد وزارت وایند رویش کمار د سپتمبر په 20 په یو ویډیو بیان کې وویل ځینې پاکستانی او میشتو وسلوالو په بریدونو کې هندي امنیتي سرتیري وژلي، بل په نږدې موده کې یې د ډاک داسې ټکټونه خپاره کړي چې یو ترهګر ته پکې درناوی شوی. دا څرګندونه چې پاکستان خپله لاره نه ده بدله کړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د هند لوري د مذاکراتو نه په شا کېدو باندې خفګان څرګند کړی دی. نوموړي د سپتمبر په 20 د قطر په دوحه ایرپورټ کې خبریالانو ته ویل چې د هند لوري د مذاکراتو نہ کولو پر اعلان حیران دے.
مجھے بہت افسوس ہوا، افسوس چھ پکم ڈول ہندوستان زمون د خیر سگالے پیغام خپرول ورس انکاری شو. مونگ دیانت دارے سر پدی خبر پویدو چھ د ٹولی سیمی گٹا پدی کی دی چھ مونگ ٹولی مسئلے د خبر اتر لاری ہواری کو، خو ہندوستان د سٹیمپونو پلم جوڑک ڈول خبرو انکاری شو.
تلاش کرنے پڑے، سٹیمپس کا ایک بہانہ بنایا گیا.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندر مودی ته په یو لیک کې د امن خبرو اترو د بیا پیلولو تجویز ورکړی وو. عمران خان ویلي وو چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د روانې میاشتې په پای کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې پر مهال سره ویني. هند لومړی دا تجویز منلی وو خو وروسته ترې پشا شو. د سیمیزو چارو پوه ډاکټر سرفراز وایي چې دواړه ګاونډي هیوادونه باید له یو بل سره د پراخو مذاکراتو لپاره لار هواره کړي.
پاکستان کی یو داسې فضا جوړوي چې هغه هند دشمنی باندې مبنی نه ان کې هم مودی یا بل کسان چې کرا الیکشن نږدې شي نو هغه پاکستان دشمنی خبرې شروع کی او دار اندازی خبرې شروع کی جات او مو وطن کې مو هغه کې مو اصل کم مسلې دي خلکو چې غربت دے بے تعلیمی دا صحت نشتا او بو نشتا دسکو صفا دینه مسلو هغه اخوا کی جنگ بازی طرف ته کی خبرې خپل خپل معاملات هغه چې د سیاست چلی بل ما ته داسې لګي چې هندوستان کې الیکشن لږ نږدې شوی دی نو دا امن الیکشن نږدې چې دی هغه کم پارټیانې چې وي هغه الیکشن کې دا کارډ استعمالوي.
د یادونه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې له تیرو څو کلونو راهیسې ډېرې خراب شوې دي. هند په پاکستان تور لګوي چې په کشمیر کې د وسلوالو د هلو ځلو د مخنیوي لپاره پوره ګامونه نه دي اخیستي خو پاکستان وایي چې هند په کشمیر کې له بشري حقوقو څخه سرغړونې کوي او په بلوچستان کې لاسوهنه کوي.
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کېږي.
موږ دومره اجازه پېښ چې موږ چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکري د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو له ګورسته وړاندې کوو. نن په دوبی کې د ایشیا کرکټ کپ 500 اوریزو لوبو په لړ کې پاکستان د هند سره لوبه کوي. دا لوبه د پېښور په وخت لړنیمې بجې پیلېږي. په دې ټورنمنټ کې دواړو لوبډلو تر دې مخکې هم یو لوبه کړې وه چې هند ګټلې ده خو په سواد کې د کرکټ مینوال وایي هیله ده دا ځل نتیجه بل رقم وي. دا غوی خبرې نیاز احمد خان را لېږلې دي.
زما نوم اسرار دی، منګوري اوسېدونکی یم او پاکستان او انډیا میچ خو همیشه تاسو ګورئ نو سنسنی خیزي او بهر نن به هم ښه زبردست سخت مقابله وي او امید لرو چې پاکستان وګټي خو میچ ته کرکټ لوی په نظر به ورته ګورو لکه دشمنی او د دې په نظر ورته کتل نه دي پکار.
زه شفیع الله خبرې کوم د منګوري. پاکستان به ګټي، پاکستان بیټنګ هم ښه دی. صرف داو کې چې مخ کې ویکټ چې کوم رائټنګ ویکټ رائټنګ کې کنا ویکټ ضرور نه کې ان شاء الله پاکستان به خر سکور وکړي ان شاء الله کم از کم 290-300 ټارګټ ورکړي ان شاء الله تعالی پاکستان به ګټي.
زمانو اجمل خان د زړه ډېرې مې ایرپورټ ډېرې جي او نن واقعا ډېر شاندار میچ ته ابل اوس به له لو په 160 ټارګټ نه واغو پرشر هغه سو ډېر زیات خپل لاس کنه. پاکستان نن سوا ډېر ختم دی، ډېر کسان خپل په فارم کې دي. نن مونږ دا پیغام ورکو هم انډیا عوام ته هم دی، پاکستان عوام ته چې دا تعصب بالکل نه ساتي چې مونږ قدم اورول او غبره واخلي چې مونږ قدم نه اخلو نه شي غسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم تاج محمد خان دی، سلام پور اوسېدونکی یم او زمونږ د پاکستان د کرکټ ټیم نه زمونږ ډېر غټ توقعات دي او د پاکستان او د انډیا میچ خو میچ لوب گیم گیمی خدا د ټول دنیا د دې ته متوجه وي. نو زمونږ کلیران نه پکاره چې هغه زړه یا بیا اختیار نه کی او خبر پور کردار ادا کی او خاصه میچو کی.
زمانو ارشد دی او زو چې کم دی نو د بټخیلې باروان سره تعلق ساتم. تیر شوې میچ خو زنګ نه غټلې خو نن چې کم دی زنګ پوره امید دی ان شاء الله چې مونږ دا میچ ګټو او انډیا وال سره مونږ چې کم دی نو مونږ سره خه تعلق جوړول غواړو. مونږ دا نه غواړو چې مونږ دوی سره ډزې وکړو، دغه وکړو، په دې شیزونو کې ګټه نشته. مونږ جنگ نه کول غواړو، مونږ امن غواړو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو .com کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دولسنیم بجې شوې. راځي له ګلای څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د شمالي وزیرستان نظامی او فوجي چارواکو تایید کړی چې د 22 سپتمبر په غرمه په د تخیلو کې د فوج او وسلوالو ترمنځ په نښته کې و سرتیری او نه وسلوال وژل شوي دي. د فوج بوتباتي څانګه اس وی آر پرون په یو بیان کې ویلي چې دا نښته د تخیل په سراینری سیمه کې شوې ده. د خبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو د ځوانانو سازمان د اکتوبر پر 6 د هغه سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو عملي کولو لړ کې په پېښور کې د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. دا خبر د سازمان مشر شوکت عزیز پرون مشال راډیو ته کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د امن مذاکراتو بحالولو لپاره د بلنې په ځواب کې د هند منفي او متکبره رویه د خفګان وړ ده. وزیر اعظم دا خبره د سپتمبر په 20 په ټویټر باندې لیکلې ده. د ناتو یو لوړ رتبه فوجي چارواکي ډاډ ورکړی چې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د امنیت لپاره به د افغانستان له امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړ همکاري کوي. دا خبره جنرال اندریو پوپاس پرون په کابل کې یو کانفرنس ته کړې. د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په سویل لویدیځ کې په فوجي پریډ برید غندلی دی چې د سرکاري رسنیو تر مخ خلک تر لږه 15 کسان پکې وژل شوي او 6 ژوبل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر د برید تور د امریکا په ګوډاګیان بدل کړی دی. د تنزانیا د ترانسپورت وزیر پرون د سپتمبر په 20 ویل چې په وکټوریا جیل کې د مسافرو وشته د ډوبېدو له وجې د مړو کسانو شمېر 209 ته رسیدلې ده. د ترانسپورت په وکټوریا جیل کې وشته چې 100 کسانو لپاره و لډیر خلکو ته شوی و او ساحل ته نږدې ډوبه شوه. د برتانیې وزیر اعظم تیری سمې وایي د اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په اړه خبرو تر کې به خپل اعصاب په قابو کې ساتي. دا خبره تیری سمې سنډي ایکسپرس ورځپاڼې ته کړې چې نن پر شوی. او نن د ایشیا کرکټ ټورنمنت کې پاکستان له هند او افغانستان له بنگلاديش سره لوبه کوي. دا دواړه لوبې د خبرو له وخت سره سم مازیګر څلوري بجې شروع کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری ګلیا ساسه د خبرونو لنډیز وای او اوس به انیسا اجمل تاسو ته اونیزه خبرونه پرګنې وړاندې کی.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې داونه د اقلیتونو د ماشومانو په تعلیمي ستونزو خبرې کوو. په پاکستان کې مشت اقلیتونه وایي د دوی ماشومان په سرکاري او شخصي سکولونو کې زده کړې ترلاسه کوي، خو په دې سکولونو کې هغه تعلیمي نصاب موجود دی چې پکې د اقلیتونو د مشرانو ضد خبرې شوې دي. اقلیتونه د تعلیمي نصاب ترڅنګ په تعلیمي ادارو کې د دوی لپاره د کمې کوټې شکایت هم کوي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د اقلیتونو یو مشر منګنیش کومار وایي د لګکیو ډیر پلرونه خپل ماشومان سکولونو ته د لیږدولو په وخت له دې قبله اندېښمن وي چې اسینه ماشومان یې د خپل تاریخ په اړه ناسمې خبرې زده کړي.
یره یو خبر دا چې کډی خدای یو مذهب خدا او یو کولاو زین د پاره زه هم چیرې هر یو مذهب سړي شي او یو خبر دا چې کم طرز باندې دا سړي کول کې مده باندې لګتا دا غشتا ولې چې دا طرز صحیح نه ده. نور سړي ورکول نیوټرل لیول باندې جدا شه ده او یو سړي کې بیا پسند پیدا کول دا جدا شه ده. نو دا لیول باندې او لګ زمونږ دا غشتا چې مونږ په خپل د پښتړي ځپلی او دې باندې مونږ لګ په جرمن دي.
اقلیتونه وایي په پاکستان کې د دوی په وړاندې د عدم برداشت یوه وجه په تعلیمي نصاب کې د دوی د اتلانو په سمه توګه ذکر نه کول دي. په پیښور کې د ټول پاکستاني دوانو تحریک مشر هارون سربدیال وایي د دوی ګڼو مشرانو د پاکستان په جوړېدو وروسته بیا د هیواد په پرمختیا کې مهم رول درلود. هارون زیاتوي د پاکستان په لومړۍ کابینه کې په شپږو کسانو کې 3 غیر مسلم هم وو.
یو چیرې وو جگیندر ناتھ منډل چیرې هغه د لا جسټنس اینڈ د لیبر چیرې هغه قائد اعظم سره د لومبه کابینه منسٹر وو. هم دک سه چیرې د قائد اعظم صاحب سره چې کوم ریوینیو او ټیکسس باندې چې کوم ایکسپرټیز کیو هغه پروفیسر ټرنر وو چې هغه لیاقت علی خان په لیاقت علی خان دور پورې چې دی هغوی ته د ټول د پاکستان ریوینیو او ټیکسس په باره کې خپل ایکسپرټیز ورکول. جوډیشری دی په هغه کې زمونږ چې هغه چیف جسټس دی اړومبے هغه چې دی اے آر کارلینی اسوا چې دی هغه قائد اعظم صاحب چې دی هغه تعینات کړی وو هغه د پاکستان کې د انصاف تقاضی پوره کولو لپاره. نو قومی ترانه چې کوم دا نیشنل اینتھم دی آپ پورا دنیا کې د پاکستان شناخت دی او پاکستان اڑمبے قومی ترانه چې وا جگن ناتھ پروفیسر جگت ناتھ آزاد خدمات حضرت قائد اعظم چیرے آن ریکویسٹ چیرے اگن واغست اور پاکستان اور امبے قومی ترانہ چیرے اگر اولیکل 1952 پورے چیرے دا دمونگ دا پاکستان چکم شناخت ہو نیشنل اینتھم پر توم بار میں جگن ناتھ آزاد سے بار
اقلیتونه باید د خیبر پختونخوا په تعلیمي ادارو کې د دوی لپاره 15% کوټه مختص شوې ده چې د لګکی او د آبادی لحاظ سره ډیره کمه ده. لګکی دا ګیله هم کوي چې دغه 15% کوټه په سمه توګه نه عملي کیږي. دی وایي چې په زیاتره تعلیمي ادارو کې په 3% کوټې عمل روان دي. هارون سربیالی په اړه زیاتوي.
پاکستان چې دی هغه باوند دی چې د نان مسلم اکنامک او ایجوکیشنل سټیټس لپاره اپګریډیشن لپاره هغه هغه د پابندۍ څنګه سره چې دی هلي ځلی بکې. نو هغه سروسز اکنامک کنډیشن څخه کول لپاره سروسز وو مونږ ته کوټه راکړه. خو د خیبر پختونخوا کوټه چې دی د فیډرل او د نورو صوبو په نسبت چې دی هغه کم ده. هغه 5% ده او د خیبر پختونخوا کې 3% ده. خو په سټیګماټایز جاب کې دی کنه مطلب دا چې موږ وایو چې په تعلیمي شوبه کې او د نور ګورنمنټ او پاکستان کې هر هغه ریسورسز چې هغه میجارټی کمیونټی دا هغه ورکې هغه پلاټینګ دی او هغه تعلیم دی او هغه بل څه پریویلیج هغه لیپ ټاپ دی یا هغه بل پریویلیج دی نو هغه ته پکار دی چې هغه زموږ کمیونټی ته هم ورکې.
اقلیتونه وایي د غیر مسلمو ماشومانو مشکلات د سکول له وخته پیل شي. دی وای لمړی د کمی کوټې لوجې ماشومان ته اکثره داخلي نه ورکول کیږي او بیا د میټریک پاسول وروسته په کالجونو او دغه سی په یونیورسيټانو کې د کمی کوټې لوجې داخلي نشي اغستلې. اکلیتونه دا هم وایي زیاتره غیر مسلمه کورنۍ مالی مشکلات لري او ماشومان یې د ژوند د بنیادی سہولتونو نه بے برخې دي. هارون سربدیال په دې اړه وایي د اکلیتونو زیاتره ماشومان سکولونو ته نه ورځي او په خوړو مزدورو بوخت دي. نوموړی وایي د اکلیتونو لپاره دې جوړ شوي قوانین عملي کړل شي. نوموړی زیاتوي
قوانین جوړ دي خو امپلیمنټیشن لپاره څه وکړو. آئینی حقوق موږ لیکلي دي خو هغه آئینی حقوق په لړ کې رولز آف بزنس نشته. دوی ته وایي چې دوی سیکرډ وایي چې دا مقدس ڈاکومنٹ دی آئین اور دا خلاف ورزی باندې اس قسم سے رولز اور ریگولیشن نشتے رہے قانون بھی اور اگر رولز آف بزنس نہیں انہوں نے امپلیمنٹیشن سے نہ بچی مائنارٹی رائٹس کی چیز کم دی اگر راضی بین الاقوامی کم دغدی کا نا انہوں نے پاکستان کی چیز اگر خبر ہے انڈر آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دا ایکول سٹیزن کئی تو چکم چیزوں نے دئی منٹ اور کڑی دی فرض کا جاب کوٹا 5% خیبر پختونخوا 3% نور صوبوں کی اور وفاق کے 5% دے دا امپلیمنٹیشن کیا کرے رولز آف بزنس اس کا ایجوکیشن کوٹا موږ نه ورکړي. حالانکہ انڈر آرٹیکل 36 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان هغه کې د دوه شیزونو ورکول موږ ته آئین ویلی دي چې دوی ته تعلیم او اقتصادی حالت ټیکولو لپاره جاب کې کوٹا ورکړي.
درسته یو کې په پاکستان کې په زوره د مذهب بدلولو ودونو پیښې هم شوې دي. پدې کې زیاتره پیښې په سند صوبه کې ریپورت شوې دي. خو په خیبر کې د اقلیتونو یو مشر بابا جی ګورپال سنگ وایي په خیبر پختونخوا کې د داسې پیښو کې دوه لوجې ځینې غیر مسلمه کورنۍ خپلو لوریانو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي.
پنن وخت کې چې کوم دي چې څنګه زموږ زنانو مشرانو هلته تعلیم نه دی کړی اوس وخت کې زموږ ډېرې جنکیانې چې کوم دي د تعلیم په روخ راوتلې دي خو هغه شان ته هغه سره اوېر نشنه یا کور کې دغه شان دي صدقه نشته. نو زموږ خلکو دا یاره خوف کې چې څنګه موږ ماشومان چې کوم دي مطلب بارو ویشو او هغه ځي ولې چې زموږ شپږو ماشومانو دغه شان ته پڑھای وغیرہ لا یا ډاکټري کورس لا به وته نو هغه به کوم دي مطلب فورس تر وزن په شکل کې دسه بشو چې یو جنې سره باید پیاش ستوري جوړ کړه هغه به چې کم دي مسلمانانه کړې نو شپږو جنې سره دا غشن په خپله خپل فاصله شو نو چې کم دي موږ خلک بیا یریږي چې د تعلیم او اړه ستنه لګي او زموږ د سکول مثال واخلې چې په دې کې مطلب هغه ټیم کې په سرکاري سکولونو کې تاسو وینئ چې دلته یو ماشوم یا جینې نشته، خو چې کم د سیکانو سکول جوړ شوی دی دې کې 200 ماشومان راغلل. دا ولې راغلل چې هغه په دې اعتماد دي چې دا سیکان په خپله چلی او دلته دغه شانتې مسله به نه جوړېږي.
اقلیتونو په خبره د پاکستان په آئین کې تر شپږ درشم آرټیکل لاندې ریاست د غیر مسلمو د حقونو او د ګټو د تحفظ سیمه واره ده. هارون سربدیال زیاتوي په ژوند کې مخکې تلل لپاره تعلیم ضروري ده، خو د تعلیمي نصاب د کمی کوټې د ټولنې بدې رویې او د مالي مشکلاتو له وجې د اقلیتونو زیاتره ماشومان له تعلیمه محرومه پاتې شوي دي.
فیوچر جنریشن زمون چې دغه تعلیم یافته نه دي، هنرمند نه دي، نو هغه کم ځای نه باندې په دې جاب د لپاره به اپلای کیږي. ډیفینیټلی دا سیټونه به چې خالی بځي او 7000 سیټونه زمون وفاقي او د عمده کې څه تقریبا 1000 سیټونه زمون چې هغه پی ایم ایس والا پروینشل سیټونه زمون پاتې او زمون لپاره الټرنیټ خپل تعلیمي سیټونو نمبر دې دي نه دی ورکړي. که زه تاسو چې موږ له نظریه والا لګډنټي نمبر ورکو موږ ته خبر نه یو کوم موږ لپاره څه کریکټر دغه چې کنه چې دا تاسو خپل تعلیمي کتابونه وایي هغه نه پخ راشي موږ تاسو سرٹیفکیٹ راوڑے موږ تاسو ته 20 نمبر د دې په ورکو دا خو استحصال نه کنه نو هغه چې تعلیمي میدان کې داخلي غواړي او که جاب د پاره زی هغه د پاره نازلي د پاره دا وی 20 نمبر دی او ګریس مارکس کې 15 نمبر دی نو هغه 25% دی لور کوي او زموږ د پاره دا دیشته دی.
منگنیش کمار بیا وای په سکولونو کې د ناظری په سیر دی د دوی د ماشومانو لپاره یا د خپل مذهبي کتاب خودلو انتظام وکړل شي او یا د یو بل داسې طریقه راوباسل شي چې دغه په ذریعہ غیر مسلمو ماشومانو ته د ناظری متبادل په امتحان کې نمبر ورکول کیږي.
دغه موږ ډېر مخکې او دغه پېښړې او چیرې لکه هر سکول کې زموږ د مذهب کم دغه چې دی که نور مسلمانان بچو ته نه وي نو هغه خو جو خیر نه دی ورته، خو زموږ بچو ته لپاره جدا دغه شان دي د ګرمخۍ کلاسې کم چې زموږ د مذهبي دغه دی د ګرمخۍ کلاس یې ارینج شي هغې دپاره جدا ټیچر غوښتنه دي وشي او دغه شان دي چې دی نو هغې ښه پوره باقاعده یو سلیبس جوړ شي او پوره باقاعده کریکولم دي جوړ شي. که نه دا یو طریقه سر پرایویټ سکولونو یو دهایي مخکې چې دی یو دهایي یا 12 کاله مخکې یو څو سکول لکه جمال انګلیش والا شو یو سکول بلو نو هغه دا خپل طرف یو کاوش کړی او خو بعد کې چې بیا کله اگزامز وزرا شي نو هغه کې بیا لکه د بورډ د طرفه په دې باندې او مطلب دا دی چې رجسټر شوی شي. که نه زموږ خو خپل خواهش داری چې دغه شان دي او څنګه چې اسلامیت دپاره کاري صاحب دغه کېږي دغه شان دي ګرمکۍ دپاره زموږ ګرنټیز کېږي داغونه کته غفته کېږي.
د ماشومانو له تعلیم لپاره کارکونکو ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وای د اقلیتونو ماشومانو ته په تعلیمي ادارو کې د کوټې ترڅنګ د توپیر مسأله هم ده.
موږ مخکم دا کار کړو چې کوم مینورټیز دي هغو ته خو یو غټه مسله دا ده چې هغه په سکول کې کښېني هغه مطلب چې هغو ته هلته کې هغه ماحول نه ملوي کېږي او بل هغو باندې چې کوم تنقید کېږي یا هغو باندې چې کومې خبرې کېږي دا هم یو ډېر مسلو سره ښکار شي. وګورې په پېښور لیول باندې تاسو که کرسچن کمیونټي وګورې هغه چې چړو وایي نو هغه بچه چې کله سکول ته ځي نو هغه هغه ته نه ورکوي چې تا بچې خو سکول ته ځي تا خو دا کوي تا خو دا کوي یقینا دا ټولې مسلې شته هغو ته څومره دا کمیونټي دا د خبرې په سکولونو کې هم دا پېښېږي او چې دوی کوم خپل دي کمیونټي ماینورټي خپل سکولونه چې کوم دي هغه کې چونکې سپیس کم وي ټیچرانو سره کم وي نو ټول کمیونټي هغه هلته کې نشي ایډجسټ کېدلی. خو دې دپاره حکومت وخت دا پکار دی چې کم از کم دا ګیپ ختم کړي.
دا اقلیتونو د ماشومانو د تعلیمي مشکلاتو په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو. البته د رستیو کې د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ یو چارواکي محمد متحر راته په تعلیمي نصاب کې د بدلون په اړه ویلي ول چې د خیبر پختونخوا حکومت په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو ذکر د نورو صوبو پرتله زیات کړی دی. هغه وایي
اعتراض دا دی چې تاسو کتاب نه د مسلمان او د اسلام او د
نظریه پاکستان وباس ای غیدا وای او دغه ابزرویشن ټوټلی بایس دی اغه چې چرته کتاب کې لیکلی چې بچی ته چې د خو مسلمان خصوصیات دي اسلامیات کې اغه وای کدن ته مسلمان ملي که انسان ملي کا دا درته ولې نو وای چې د کی پی ټیکسټ بوک بورډ په خپل کتابونو کې ماینورټی آثرز ته دومره لوی سپیس ورکړل دی چې اغه هیڅ چانه دی ورکړي ګوره جی کدا چا د دې پدی باندې د چا اعتراض وی کنه چې ز خپل کتاب ندا جم لوبا سم چې رنجیت سنگ په دې خاور حکومت کړی دی خو خلک ته خوشاله نو کدی وای اولی کچې اغه ډیر خو حکمران او ډیر انصاف پسند او خلکو ډیر خوښ کړو نو دا خو موږ نشو لیکلی نظریه پاکستان په مناسبت سره موږ هر یو څه ریفلیکس کوو او هیستوریکل فیکټس وګورو
اوریدونکو دا وه د دې اونۍ پرګنې خبرونه په نننۍ خبرونه کې مو د اقلیتونو ماشومانو د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کولې که د خبرونې په اړه سرای لرې نو ضروري را سره شریکه کړئ تر راتلونکي خبرونې پورې درنه اجازه غواړو خوشاله اوسئ
اوریدونکو وسم ټولنه او سختدریزی خبرونه اورو دا خبرونه تاسو ته زموږ همکار احمد شاه اعظمی جوړی
ټولنه او سختدریزی
د مشال رادیو په ونی زخبرونه ټولنه او سختدریزی کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم په تیر خبرونه کې په پاکستان کې د ټولنې په اړه بحث تاسو واوریدی چې ولی او تر کومه حده سختدریزی سوې ده یو خاطه که په پاکستان کې بیلابیل عوامل او محرکات د سختدریزی سبب سوي نو بلخوا په خپل سختدریزی پر بیلابیلو طبقو اغیز کړي او هغوی په ژوند کې له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړي دي ټولنه او سختدریزی روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون په ناسم استعمال کې سختدریزی څومره رول لوبولی دي له مذهب سره د تړلو سزا او قانون د پاکستان له جوړېدو مخکې د برتانوي واکمنانو لخوا په 1868 کال کې د برصغیر په نیمه وچه کې رایج شو او بیا په 1908 کال کې پراخ کړل شو په 1908 کال کې د پاکستان له جوړېدو سره سم دغه قانون د هیواد ته په میراث کې پاتې شو خو مذهب ته د سپکاوي قانون یا بلاسفیمی له په 1908 لسیزه کې د بیلابیلو دفعو په زیاتولو معرفي شو او سزا یې په بیلابیلو مواردو کې له درو کلونو څخه تر عمري بند او بیا د مرګ تر سزا پورې وټاکل شول په پاکستان کې د سویج دا قانون ها وخت ناسم وکړول سي کله چې قهرېدلی یا پارېدلی خلک به له سره ډول پلټنو او پښتنو مشکوک یا تورن کس پر هغه ځای په خپل لاسونو ووجني په پېښور کې قانون پوه فضل خان اډوکیټ وایي چې دا قانون د پاکستان په ګډون په ځینو نور هیوادونو کې هم په ناسمه توګه کارول کیږي چې اقدام یې د ترهګری په زمره کې راځي
همیشه مذهب استعمال شوی دی د خپل ذاتی مفادات او زده تغوی مچیره د ذاتی مفادات او د پاره دا هم د ترخګره یو شکل دی کنه کته سو ګوري د بلاسفیمی صرف په پاکستان کې نه چې په برما کې په دینوم په بنگلاديش کې زموږ افغانستان کې وګوري دا هم استعمال شوی دا نو په مدرن زمانه کې کوم ګورو نو دا خود انساني حقوق خلاف ورزی دا او دا هغه هتیار دی کوم همیشه استعمال شوی دی د غریب د عام وګړو د استحصال لپاره او قانون کو یو مملکت جوړ کړي په یو مقصد لپاره دی واغه استعمال شوی همیشه د بل مقصد لپاره دی
په پاکستان کې د انصاف او اصول د قامې کمیسون لمخې په دې هیواد کې لنول 1908 څخه تر اوسه شاوخوا 1350 کسان مذهب ته په سپکاوي تورن ګرځول سوي چې پر مسلمانانو سربیره احمدیان، عیسویان او هندوان پکې شامل دي بلخوا د محمد نفیس په نامه د یو څېړونکو څېړنه شې چې په پاکستان کې له 1990 کال څخه تر 2010 کال پورې څه باندې 50 پیښې رامنځته شوې چې مذهب ته په سپکاوي مشکوک کسان یا خو ماورای عدالت وجل شوی یا په زندان کې مړ شوی دی په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي مشهور مقدمه د آسیا بیبی ده د پنجاب د شیخپورا یو عدالت له عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي دغه 45 کلن میرمن ته په 2010 کال کې مذهب ته د سپکاوي په جرم د مرګ سزا واورول چې مقدمه یې تر اوسه لا د ځان شکار ده. فضل خان ایډوکیټ وایي چې په پاکستان کې هغه کسان هم د مرګ له خطر سره مخامخېږي چې مذهب ته په سپکاوي له تورونو کسانو سره یو ډول تعلق یا خواخوږي وشي. نوموړي په دې لړ کې د پنجاب صوبې د پخواني گورنر شاهباز تاثیر ذکر کوي چې د 2011 کال په جنوري میاشت کې د خپل ساتونکو لخوا په اسلام آباد کې ووژل شو.
تاسو د پاکستان د یو اهمي صوبې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر کداغه مرګ ګوري نو هغه براه راست ستوهین نه وکړي، خو هغه صرف هغه کس چې شاه باندې د توهین الزام وو هغه ته حقوق ورکولو خبره کړې وه چې د سره د انصاف وشي، که دا بې ګناه وي نو دا دې آزاده کړی شي او که ګناهګار وي نو بیا دې سزا ورکړي. خو په هغه خبره باندې خالي هغه ته بنیاد جوړ کړو او هغه اکسټریمیزم هغه ترخهګر به مونږ ورته وویو هغه خلکو هغه ووژلو. مینس کې نور هم داسې کیسې شوي دي آسیا بیبي نه پس هغه کسان چې د چا سره ذاتي رنجش لرلو خلکو په هغه باندې د توهین الزام لګولی وو.
د شاباس تاثیر له وژنې وروسته د همهغه 2011 کال په مارچ میاشت کې د پاکستان د مذهبي لژکیو عیسوي وفاقي وزیر شاباس بټي په اسلام آباد کې ووژل شو پر نوموړي تورو چې مذهب ته په سپکاوي قانون کې د بدلون غوښتنه کوي. پر دې سربېره مذهب ته په سپکاوي تورونو کسان مقدمه پر مخ وړل د وکیلانو لپاره هم ډیر کړاوجن او خطرناک کار ګرځېدلی دی. د دې یو بیلګه د پاکستان نامتو وکیل او د بشري حقوقو فعال راشد رحمانو چې په 2014 کال کې په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې ووژل شو. دا چې په دا ډول مقدمو کې عدالتي پریکړې څومره بې پرې او آزاد وي، فضل خان ایډوکیټ وایي چې په عدالتونو کې قاضیان یا ججان، وکیلان او شاهدان هم د ټولنې برخه دي او له خطر سره مخامخېدلای شي، نو دا د حکومت کار دی چې د ټولو د ساتنې لپاره یو کوټلی میکانیزم جوړ کړي.
زما ذاتی رائے باندې تر اوس وخت پورې هغه رنګي انصاف نشي کېدی چې څنګه پکار دی، ځکه چې قاضیان دي نور ججان یا وکیلان یا دغه سیستم سره چې وابسته خلک دي هغه تم دا یې روي، ځکه چې حکومتونه زمونږ هغه رنګي مضبوط نه دي، هغه رنګي حفاظت د گواهانو نشي کولای، د عدالت هم د دې معاشري یو حصہ دی، جج یا قاضي هم په دغه معاشره کې سيږي، هغه به هم ژوند تیري، دا هغه به هم فامیل وي، دا هغه به هم بچان وي، نو هغه ته هم دا خطر وي. خو کومه داسې ځان ورته کمزورې کو نو هو بیا بدل تکي د ځنګل قانون وي او هر څړې بخل لاسي قانون ملي د حکومت وخت دا دي چې دا چې هغه داسې یو میکانیزم جوړ کړي، داسې یو طریقې کار چې کوم کې د عدالت او هغه خلک چې په چا باندې دا تور لګېدلې کېږي یا په دغه کې کوم د سیستم کوم حصہ وي، وکیلان دي که هغه گواهان دي چې د هغې حفاظت یقیني شي داسې واقع ونه شي.
ډېری وخت لیدل شوي چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون د شخصي یا ټولنیز زناد او دښمنیو لپاره کارول کېږي چې د ټولنې د سخت دریځي څرک ورڅخه تر سترګو کېږي. د 2014 کال په نومبر میاشت کې د پنجاب په کوټه رادا کشن کې قهرېدل خلکو یوې سوي خاوند شهزاد او د هغه میرمن شمه مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو ټکول ووژل او وروسته د خښتو بټیو ته ور واچول. د دې پیښو وروسته پلټونو ثابته کړه چې دا غي سوي جوړې مذهب ته سپکاوي نه وکړي بلکې د شخصي ناد په نتیجه کې ووژل سول. په دې لړ کې تازه بیلګه د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالولي خان په هنتون د وزده کوونکی مشال خان وژنه ده چې د 2018 کال د اپریل پر 13 نیټه بلوګرو په وهلو ټکولو وواشه. د پولیسو او پلټنیزو ډلو پلټونو وروسته ثابته کړه چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه وکړي بلکې هغه د یو سازش لمخې ووژل سو. د نوموړي پلار محمد اقبال په دې لړ کې پر ټولنې سربېره رسنیو، ریاست او تعلیمي نصاب ته ګوته نیسي.
کستا چې کوم د گاوانډي سپې نه خوخه بولټر یا بولډاګ او دا پاس څوک چې رجی دا لیوانی ده کنه، نو بس ته بیغام شه په خپل به چې کوم د نو خلک مرګي، نو دا که سي مثال کستا یو انسان نه خوخه او هغه څه ای بیانې، نو بس ته په دک الزام وروته په بیا ته نور بیغام یا ولی چې هلته کې چې کوم د نو د اولف شعور سره مو ټول راځي لوبي کیږي او زمونږ د میډیا هم چې کوم در دا کوشش نه کوي ګورځي که کرکټ له ذهن جوړول شي، امن لم جوړول شي، عدم تشدد لم جوړول شي، د مکالمې د پاره هم چې کوم د سوچ جوړول شي او دا زمونږ د نصاب نو په دغه کې هم بچو ته چې کوم د زهر وردن نه کړی دي او هغه خبري ورته کوي موږ په خپل چې دا اوسنۍ نصاب وګورو یا دا اوسنۍ تاریخ چې دای څه بیانې دا ډېری خبري زموږ مخکې شوې دي ډېر زیات دروغ وته وای نو چې کله ته د خپل بچو اډانه چې کم دن په دروغ باندې کېدی هغه نه به سبا څه داسې خلک نه
د مشال خان د وژنې په مقدمه کې کڅه هم یو شمیر کسان ونیول سول او ځینو ته د ترګریزه د عدالت بیلابیل سزاوي هم اورولې دي خو د دې پیښې وایني شاهد او د مشال خان شوونکی زیاوله هم درد وای چی په دا ډول مقدمو کې مخالف لوري له هرې خوا پر شاهدانو فشار راولي ان د هغوی د وژنې هڅه هم کوي
په دې کې یو ډېر اهم گواه ماستر کې وډنو هغه چې کله د مشال لو چتو نو دا غوړ سره خبرې شو هغه خبرې ډېر اهم وي هغه داو چیرې غریب ورتوی چیرې زه خدای خلک ما وژنی او دی ما تک سوکرا ته کافر وی سوکرا ته زه مسلمان یم او کلمه وې نو دی هغه د مخ نه لری کو چیرې په سې طریقه باندې د غوا مونږ لري کو چې دا کیس مونږ خراب کو چې ځکه نور سنونو کافر به ډیکلیئر کو چیرې دا کافر مونږ وژلې دي هغه باندې ما حمله وکړه او هغه د وژلو کوشش کو خو خره پس بچ کو اکسیډنټ کې چې هم نه وژلو کوشش وکړه نو تاسو دا اندازو لګی چې دلته کې بیا د خبر بیا پاتې شي بیا خلک ذاتی دشمنو ته او ذاتی مسلو ته داسې انداز کړه چې بیا دې ته نه ګوري چې مذهب شي لکه مذهبي چیر د دانې وچو سړی دی او هغه چې کم دی نو پاسټ کې وړن دی هغه مشوم سره خبرې شوې او تا هغه باندې چې کم دی نو اٹیک کی یا دغه شنور چې کم گواهان او هغه چې به کورونو ته تلو هغه ته چې کم دی نو یا خو به ورته په مختلف طریقې به بلیک میل کول یا به ورته مینځونه کول چرته زمانو مو نه لیداسه ونه کی داسه ونه کی په مختلف هات کاندې دي استعمال فل
د مساوس پکاوی په تور کې یو خاطورن کس وو جلسی یا د مرګ لګوار سره مخامخ سي نو بل خو د هغه کورنۍ هم له یو شمیر ستونزو او کړاوونو سره مخامخ سي د مشال خان پلار محمد اقبال په دې لړ کې د خپل ستونزو ذکر کوي
په کاروبار د سړی زمادار اثر ورغړېدلې ده زما بچای ماته په کور کې ناشتي دی تعلیم نه نشیدلې یو قیمتي بچی مې د میان زلاړو په دې بچای غانو به ما چټول عمر مهنت کړې ده کاروبار مې کړې ده ما ټول پیسې راوړي دي هغه ما په دای باندې جله ګولې دي هغه لاړې رااله مطلب داري یقیني خبره ده چې داسې خاندان د ډېر لوی تکلیف سره مخامخ وي او دا جزیمه چې زما دومره حوصله ده چې زه با وجود دغه چې کوم د نو زه په شان نشم ما مجرمانه خاموشي اختیار نکړه زه به چا نه ونی یریدم زه خرف نشم نو مثال په تور داسې به هر څو کیچې دې ته بټینګ شي خو خلک وته نه ټینګي او زه وته ولاړې ما شکر دې چې زمانه پسته چې کوم دنو اوس رورو دار خلک راوځي خپل تپوس کوي مطلب داره
له هغه ورسته چې مذهب ته د سپکاوی په تور وجلسوي یو شمیر کسان بے ګناه ثابت شوی دي خو پښتنه دا ده چې ولس اولی قانون په خپل لاس کې اخلي او د دروغو د تور لګول لپاره اولی په قانون کې سزا نسته د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر قبله یاز وای چې اسلام د مذهب د ناسم کارونې اجازه نه ورکوي او د مذهب سپکاوی قانون د ناسم استعمال د مخنیوي لپاره باید قانون جوړ کړي سي
سو پوری چې د توهین رسالت قانون دی دا خو زمونږ په پاکستان کې موجود دی او زمونږ د قومي جذباتو حصہ ده خو د دې بد استعمال سو استعمال غلط استعمال د دې دین بالکل اجازه نه ورکړي زمونږ په دین کې د دروغ ویلو کو ډیر سخت مذمت شوی دی نو کچرته غلط الزام په چاو لګي دا دین تقاضا بالکل نه ده او د دې سو استعمال لپاره باید چې قانون سازی وشي او اسلامي نظریاتي کونسل تکچرته دا کیس راغی نو دی علماء په مشاورت به مونږه ان شاء الله د دې لپاره قانون سازی کوو
په پاکستان کې د سختدریزي په واده کې پر ریاست هم تور پوری کیږي چې دې په دې ته یو واده ورکړي او د هغو خلکو یا ډلو ټپل پر شا درېدلی چې سختدریزي ته هوا ورکوي د مشال خان پلار محمد اقبال وای چې ریاست ته پکار ده چې ټولنه له سختدریزي راوګرځوي ترڅو مشال خان غوندي نور ځوانان په ناحق قرباني نسی
زما خو خپل زوی چې کوم دنو په ډیر بے دردای سره قتل کو خو هغه لا قبر ولا حد نو کوس کړی چې تاسو دی ریډیو ته ماړو به انټرویو کړی و هغه کې ما دا خبر او کړل چې هر جی زما دا بچی خو واپس ناراضي خو اخر دی ملک د نورو بچو تاسو په کار دی او دی باندې ریاست چې کوم دنو ناکام ښکاری نو مونږ خدا غواړو چې ریاست د ناکام نه د قانون چې کوم دنو بهالي دي په دې ملک او د دې ملک د سیرې روخانه یې کولیک مثال په تور باندې چې کوم دنو ریاست هیڅ ذمہواری نه پوره کوي تاسو ګورئ چې ډېر خبرې داسې وي په دې ملک کې چې کله زړه د ریاست خلکو په مفاداتو کې نو که سوکټول راز عدالت ته کنزل کوي نو غیته سن وایي او تاسو ګورئ چې مشالې وجنو د لسو بجونه کې ښه شروع وا او په درې بجې باندې هغه قتل کړ د رزرنا په یونیورسټای کې او دغه ځای د ریاست ټولې ادارې موجود وي نو ریاست چې کوم دنو کو ذمہ واری پورا کوله نو مونږ به دور تکلیف نه دور درد نه به دا قوم چې کوم دنو سلاتی ریدو چرته چې د قوم د حق आवाज کیږي چرته کته دا وای چې یره ظلم دی نه کیږي خلک دی نشي تختوله نو بس پتا باندې سپای یار کټ کی تاله سکار ګوري ټول راز د تن نظرای پرچار دی ته تازیبونو رټکراو خبرې دی.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون یو مشر غړی شیر محمد ایډوکیټ هم ریاست ګرم ګڼي او وایي چې تر څو ریاست کوټلي اقدامات نه وکړي نو په ټولنه کې به دا ډول پیښې تکرارېږي.
دا خو د ریاست ذمہواری ده. په ریاست کې چې هر وګړی وي، هغه که د هر مسلک دی که د هر مذهب دی که د هر فرقې دی،